السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې پروستې خبرې غړې کې د خپل قربا نجیب عامر د خبرونو د ویان ګل یاز او د تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ډیر ډیر سلامونه قبول کړي په دې هیله چې ورځ به مو خطیره کړې وي. په دې خبرې غړې کې بیلابیل رپورټونه را سره دي چې تفصیلی وروسته اورېدې شي. په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د ګل ایاز نه.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د سند حکومت د اگست تر 15 پورې ټول بند غځول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر ورځ غږ کړی چې لوی اختر په سادګۍ سره ولمانځي. او په امریکا کې په یوه ورځ کې د کرونا وایرس ریکارډ 70,000 نوي کیسونه ریکارډ شوي. خبرونه تفصیل دا سند حکومت د کرونا وایرس خبرېدو مخنیوي لپاره لاکډاون یا ټول بند اگست تر 15 پورې غځولې ده. د پاکستان سرکاري رادیو نن د سند کرونا چارو د محکمې په حواله خبر ورکړي چې په صوبه کې ټول بند غځولو نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. بلخوا د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي په پاڼه لیکلي چې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېره 15,015 او لوړه شوې. په هیواد کې په مجموعي توګه 2,59,999 کسان په کرونا وایرس سخت شوی خو لیو لک ادری اتیا او زرو زیات کسان رغیدلی هم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ورځ غږ کړی چې لوی اختر په سادګۍ سره ولمانځي. عمران خان نن په ټویټر باندې لیکلي چې ولس باید د کووډ 19 ناروغي احتیاطونه عملي کړي. وزیر اعظم ویل چې په وړو کې اختر کې حکومتي لارښوونې لپاره غورځول شوی وي چې له وجې روختونه تر سخت فشار لاندې راغلي ول. عمران خان په خلکو غږ وکړ چې لوی اختر په سادګۍ سره ولمانځي او تیروتنې تکرار نکړي. د افریدی قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د اړنګو شو کورونو د سروي بیا پیلولو او غزمن کورنیو ته د مرستو ورکول غوښتنه کړې ده. د کمیټې غړو پرون مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې تیرو فوزي عملیاتو پر مهال یې کورونه اړنګ شوي ول او اوس چې باړې تر استانه شوي نو سرپناه ځایونه هم نه لري. خو د خبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا آبادۍ د څنګ یو چارواکي مشال اډو ویل چې دوی د مالی مرستو د لړۍ باډې زر پیل کړي. په امریکا کې پرون د جولای په 14 د کرونا وایرس ریکارډ 70,000 نه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو زیات شمېر دی. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې په یوه ورځ کې نږدې 1,000 کسان مړه شوي. د امریکا فلوریډا، ساوت کیرالانا، ټیکساس په ګډون وو ریاستونو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روان کال له پیله چې کرونا وایرس په امریکا کې خپور شوی تر اوسه 3 میلیون کسان پرې اخته شوي او 1,08,000 کسان مړ شوي دي. د امریکا وروستو په برازیل کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون له شمېرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کووډ 19 ناروغانو شمېر 10.8 میلیون ته رسېدلی او شاوخوا 15,900 کسان مړ شوي دي. برتانیا، کینیډا او امریکا په روسیا د کووډ 19 ناروغي د واکسین د درملنې په اړه د شوو سیړونو د غلا کولو تور پورې کړی دی. په برتانیا کې د سایبر سکیورټي مرکز د جولای په 14 ویل د APT29 په نوم د انټرنیټي غلو یوې ډلې په درې وړو هیوادونو کې هغه ادارې په نښه کړي چې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسینو د جوړولو په کار اخته دي. د برتانیا مرکز په وینا دغه ډله د روس استخباراتو د لاندې کار کوي او دا چې دغه تجزیه د امریکا او کینیډا هم ده. خو د کرملین وایي ویلي چې د روسیې د هغه مبینه انټرنیټي بریدونو سره هیڅ تړاو نشته چې په برتانیا کې په چیرونیزو ادارو او دایانو جوړونکو کمپنو ترسره شوي دي. وروستۍ خبر د برتانیا هوایي شرکت برټش ایرویز د بوئنګ 70,000 په نامه د مسافر او الوتکو د نه کارولو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له وجې هوایي سفرونه تر ډېره حده محدود شوي دي. برټش ایرویز په نړۍ کې د مسافر او الوتکو یو لوی کمپنی ده چې د بوئنګ 70,000 ډول 10 الوتکې لري. هوایي شرکت 2040 کال پورې دغه الوتکو د نه کارولو منصوبه لرله. خو د کرونا وایرس وبا له وجې د مسافرو شمیر ډیر زیات راکم شوی او داسې اټکل کېدو چې د هوایي شرکت بیرته بحالېدو کې به ډیر کلونه ولګي. برټش ایرویز د جولای په 14 په وین کې ویل چې ډیر په خفګان سره د دې خبرې تصدیق کوي چې د بوئنګ 70,000 په نامه د الوتکو د نه کارولو وړاندیز کړي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه
تا وګورئ چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو خبرې غړې ده نو بیلابیل رپورټونه را سره دي د پښتونخوا پاړه د سیمې پاړه او د نړۍ پاړه. پیل خیبر پختونخوا نه. د خیبر پختونخوا د وزیر الله سلاکار عبدالکریم خانوای صنعتکارانو د نوخار په جلوزو سیمه کې د نوی صنعتي زون په جوړیدو کې ډیر علاقه ښکاره کړې ده. نوموړي نن مشال اډیو ته ویل ګڼو پانګه چون کور سره په صنعتي زون کې د پلاټونو د اخیستلو لپاره درخواستونه جمع کړې دي. هغه زیاته کړه د صنعتي زون د ځایي خلکو ترڅنګ افغانستان ته د صادراتو لپاره هم ګټور ثابت دی شي. د افغانستان او پاکستان د چمبر اف کامرس چارواکي هم د حکومت د دې تازه اقدام هرکلی کوي. نور حال د غلام غوث په راپور کې
د پېښور سره نږدې د نوي صنعتي زون د پرانستلو وروسته د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر محمود خان سلاکار عبدالکریم خان له مشال رېډيو سره په مرکه کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د صنعتکارۍ د ودې لپاره دا یو مهم ګام پورته کړی شوی دی. عبدالکریم خان وایي د نوي کارخانو او صنعتونو لګولو لپاره دا نوي زی په دې وجه هم اهم دی چې دا د پېښور موټروي او د پاکستان افغانستان تورخم لارې ته نږدې دی.
دا دی موږ په دې انکریجینګ دی چې په دې کې سرمایه‌کارو د سمو پلاټ سم دا ری په الموست په ډبلې اپلیکیشنز راغلي. دا لکه ایکسپو سینٹر ور سره پترناپ کې د پېښور سایت موټر ویک په نشهرا ټچ کوي موټر ویک په پېښور موټر ویک ټچ کوي خیبر سایت چې موږ کم دی خیبر پاس چې کم دی چې افغانستان ایکسس دی هغه وته دی سټریټ فارورډ دی.
د خیبر پښتونخوا سوداګر او صنعتکارانو د حکومت د دې نوې صنعتي علاقې د پرانستلو ستاینه کړې ده. د پاکستان افغانستان د سوداګر او صنعتکارانو د شریک چیمبر ډایریکټر زید الله شینواری وایي د پېښور د حیات آباد د نوخار د ریسالپور د سوابۍ د غدون او د هزاري ډیویژن د هاتار د سلور وړو لوی صنعتي زونونو نه پس د جلوزو د صنعتي علاقه د پښتونخوا شوبې پنځم لوی صنعتي خارګوټه ګڼل کیږي.
د ډیر وخت نه زموږ د کاروباري خلکو دا مطالبه وا چې دلته په پېښور سره نږدې یو انډستریل سټریټ جوړ شي. دغه چا ته بعد انډستریل سټریټ چې دی هغه کې پلاټ نه ملایويږي. د دې ریټ چې دی سلور کروڑ روپے یو ایکڑ یعنی دو جیره بچی دی په سلور کروڑ روپے باندې نرخ دی. نو دا یو ډیر لوی رکاوټ جوړ شوی دی د یو کارخانه لګولو لپاره ځکه چې دا زمکه ډیره زیاته ګرانه وه.
خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي په صوبه کې د بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره حکومت د صنعتونو د پرمختګ لپاره یو شمیر ګامونه او پالیسۍ په پام کې نیولې دي چې پکې د صوبایي حکومت د بجلی د پروژو بجلی نېشنل ګریډ ته نه بلکې د پښتونخوا کارخانه‌دارو او صنعتکارانو ته په ارزانه بیه ورکول شامل دي. یاد دی وی چې د جون په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د جلوزو د نوي صنعتي خارګوټي پرانیسته کړی دا او په هغه محل د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان دا هم ویلی دی چې په رشکای کې د سی پیک پروژې لاندې هم په نوي صنعتي زون باندې کار په تیزی سره روان دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پم دې موضوع کې پات کې غوښ ما بل همکار مجید بابر د وزیر اعلی د صنعتونو لپاره سلاکار عبدالکریم خان سره ځانګړې مرکه کړې او د جلوزو اقتصادي زون پړای ور سره خبرې کړې او په سر کې پختلې چې د یاد اقتصادي زون نور تفصيلات څه دي.
جلوزو انډستریال سټیټ د دې سوبې لومبه بزنس ماډل انډستریال سټیټ دی. لکه دې کې لینډ چې دنه د اکوټي د ګورنمنت او باقي دې کې ټول پیمنټ د انویسټر پیمنټ موږ یوټیلایز کوو په اړه موږ ډیولپمنټ هم کوو په اړه موږ یوټیلیټی چې کوم ګیس بجلی کې د دې د پیمنټ موږ دې کې کوو. نو دا د سوبې د اے ڈی پی نه بار یو قسم څنګه د خیبر پښتونخوا اکنامک زون ډیولپمنټ مینجمنټ بزنس ماډل دی. د رشکۍ نه علاوه چې هغه به پټ نه هغه هم په داسې سټیج کې چې نیر فیوچر کې د هغې انوګریشن دی. دې کې چې دی نو 257 ایکر ایریا او 211 پلاټس کړي مختلف نیچر والا او زیات تر دې کې درې قسمه انډستری راغلي د فوډ سېکټر د پکې میډیسن د هانټینګ ان سپورټس ارم انډستری دا د خوشاله خبرې چې کله دا غشي او طالبانایزیشن شي او درا چې دین لري دا راغلي و نو هغه خلک چې کوم هنرمند براتو دي نو دلته به هغه جاب زم دا غشي او بلار دې کې پنجاب نم صفام زراغلي دي
کدل تاسو کارخانه لګي دا غي د پاره طریقې کار سره دی ایا د پاره سپیشل لایسنس ورکوي سپیشل اجازه تر
دیره پاره جی دیره پاره جی یو میاش مخ 8 لګي دل او هغه 8 کې خلکو اپلای کړي ډیډ لاین او پای کې ټرمز اند کنډیشن چې بای پلاټ پتا څنګه ملایويږي ته تمام مسسر ریسټریکشن ته په کنستراکشن کرا کوم غټي کې دا کوشش کړي چې دې کې هغه پراپرټی ډیلینګ ډیسکرج شي هغه باندې چارجز دی بیا فردر چارجز دی بیا فرل چارجز دی نو چې ما اوریجنل خلک راشي چې انډستری ډیولپ شي او د کمنۍ لپاره ریسورسز هم راشي
دې کې تاسو د ټرایبل ایریا تاسو ویل چې رقم نان ډیولپ ایریا غي ته زیات پرېفرنس ورکوي یا هغه رستو پاتې د خیبر پښتونخوا علاقې کاوی راځي او دې کې خپل سنتونه جوړي هغه لپاره څه خاص انسنټیو څه
د ټرایبل لپاره په ټرایبل لپاره اوس زموږه هغه د ممن دې کنه ایډیپی سکیم دې زموږ د ایآیپی کې باجا ور دې لینڈ کنسولیډیشن لګیا دې په نورک کې نات وزیرستان کې لینڈ چې ایکوزیشن په دره کې لګیا دې او د سپوانا کې سایت کې تل شي دې نو موږ باقی دې په دې دغه باندې روان یو چې کم کم ځکه د وسایلو مطابق حکومت خو ریسورسز یې هو کال په کال راځي کنه نو دا خو ابریپټ یو کال کې دانش کې دې کنه او پلانینګ زموږ ټول
کړم خو سم په دې موجوده ده چې تاسو یو میاش مخکې دوه میاش مخکې دا ایڈورټایزمنت ورکړو څومره خلکو خپل دغه خودلې د راغلي دي کې
پلاتونه دا خوشاله خبره ده چې زموږ د امیدونو ما 100% انکریز راغلي دي 211 پلاتونه آلموست 400 پلس اپلیکیشن راغلي
نو تاسو یې لاټ کړی
او نو موږ چې دین دي کې او دا چې کوم فیزیبلیټی معنی لري چې امپلایمنت جنریشن پکې ډیر شي او موږ دا سورس کتلې او دا انډستری راشي چې دا غي انرژي کنزمپشن کمی
دا څه اعتراض راغلی دی چې ر دې کې زیات پرفرنسز د پنجاب صنعتکارانو ته ورکړل شوی
دا څه خبره نه لږی موږ غوړي خوشاله نه شو چې موږ لپاره خلک پنجاب ته روان دي انډستری ته او چې دلته څوک راشي نو موږ به هغه له ویلکم کوو او چې دا هغه انډستری ایکسپیرینس موږ سره واده او بل هغه سېکټر کې راځي فرض دا دلته د دوه درې دي د آرمز ان هانټینګ ان سپورټس آرمز کې راځي کنه دا خو خوشاله خبره ده هغه الډي ایکسپورټ کوي چې ایکسپورټ کوي نو زموږ پروډکټ ولا شي پک
نو دغه سره پنجاب نو صنعتکاران راغلي دي هغه له پلاتونو ورکړي
او درې سلور خو ما پته نه چې دا نورم خو چې موږ پنجاب ته لاړو غوړم موږ پلاټ نه راکړي دا خو څه خبره ده چې اعتراض دي
دلته کې تاسو چې څوک سنتونه لګي هغه له تاسو کوم ډډ لاین ورکړي چې دومره موده کې به تاسو خپل سنت خپل کارخانه اکټیو کوي
او چې او پاکه دا هغه چې به تاسو خپل کنستراکشن چې دا کنه کنستراکشن دا به تاسو یو کال کې مکمل کوي
بل تاسو د 500,000 جابز خبره کوي چې لدی کې 500,000 جابز را دي ها دا تاسو د لکه کدا ټول سنتونه
اکټیو چې دا د فیزیبیلیټی دي کنه دې فیزیبیلیټی چې وایي نو هغه کې تاسو لدا ټول فیکس ان فیګر هغه مخې لکې دي چې پای کدا اپریشنل شو دا کامیاب شو نو د دې پوزیشن بدایي
بل سر د ګیس او د بجلی او د دې لري غټه مسله د ټول کارخانه ګذون کې دغه په دې د وجنه بنديږي دې ته پتاو څه سپیشل ارنجمنت کوي
نو دلته 220 ګرام د بجلی مسله نشته او اس زمګر د کی نماته سلوې کنه موږ د کی کوشش کړی چې د کی لو انرجي یونټس راشي کته موږ ډیر په اسانه اویلیبل کوو چې هغه لپاره بیا اپروول راځي او عرب هارو په پاره راغلی لګین او هغه بیا مطلب کنه نو واري نه وزي
دغه ته مقامی خلک دا وی چې د زمکه کما خستل شوی دنو په دې ډیسپیوټس دي دغه ډیسپیوټس تاسو ختم کړی
نه ډیسپیوټس نشته دغه لند انهانسمنت هم شوی انهانسمنت کاست هم ورکړی شوی ار اس قسم ډیسپیوټ به نشته او جی
د سنتونو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان او چې د جلوزو سنتي زون پړای د مجید بابر پښتنې جواب ول د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یاویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 د هند سفارت چارواکو ته اجازه ورکړې وه چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي هندي تن کلبوشن یادیف سره وګوري. د پاکستاني چارواکو په وینا کلبوشن یادیف یې په 2018 کال کې په بلوچستان کې نیولی و. نوموړي ته د پاکستان یو پوځي عدالت د 2018 کال په اپریل میاشت کې د جاسوسۍ ورانکارۍ او ترهګرۍ په تور د مرګ سزا ورولې وه. هندوستان د دې پریکړې پر ضد د انصاف نړیواله محکمه کې درخواست جمع کړی و او ویلي وو چې د کلبوشن یادیف سزا دې ختمه کړل شي او هغه دې خوشې کړل شي. هغه مال د انصاف عالمي عدالت پاکستان ته ویلي وو چې نیول شوي هندي وګړي سره دې د خپل هیواد د سفارتکارو لیدو ته لاره برابره کړي. شنون کې وایي د اسلام آباد او نوې ډیلی اړیکې ډېرې خرابې دي او که څه هم په دې اقدام ترپګنی نه ختمیږي خو باور جوړېدای شي. سراج ظهیر پی رپورټ لري.
د جولای په 14 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر جاری شوی بیان کې ویلي د زیارت په ورځ 3 بجې د هندوستان دوه کونسلرانو افسرانو ته د کلبوشن یادیف پوری رسائی ورکړې. د دې نوړاندې هم تیر کال د هندوستان چارواکو او په کال 2018 کې د نوموړي کورنۍ ور سره ملاقاتونه کړي. تجزیه کارن د پاکستان د اقدام ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د بهرنو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرول اسلام نو پوښتل نو هغه وویل
د بد مرغ تعلقات دومره خراب دي او د یو او یا کالو ډېر زیات جوړې زیلې او جوړې جرډې لري. زما خیال خو نه دی چې د دې سره به تعلقات ډېر زیات ښه شي. خو داسې قسم اقدامات ته په انګریزي کې کانفیډنس بلډینګ میجرز وایي، چې د هغې سره په یو بل باندې کوم اعتماد دی هغې ته فایده رسي. نو دغه لحاظ سره خو زما امید دی چې که څه اعتماد شته نو هغې ته فایده ورسي. خو د داسې یوې واقعې نه ډېر زیات امیدونه تړل به زما په خیال صحیح نه وي. زه یو ځل بیا وایم چې پاکستان د یو ذمه دار ریاست مظاهره کړې ده.
همدارنګه یو بل تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
ډېر ښه خبر ده. زه دا وایم چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی، کوم جګړې دي چې دا تر څو پورې نه ختمې شوي، دغه شان به چې کوم دی نو نور کلبوشن یادیو، اجمل قصاب، حافظ سعید، مسعود اظهر او دا به روزانه پیدا کېږي. را پیدا کېږي په کار دا دی چې موږ د دې باندې سوچ وکړو چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دا دښمني او دا ترپګني ختمه شي. دا دښمني او ترپګني ختمه شي نو نه به کلبوشن یادیو پیدا کېږي،
د پاکستان یو پوځي عدالت په کال 2018 کې د اپریل په میاشت کې کلبوشن یادیف ته د جاسوسۍ ورانکاری او د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزا ورولې وه. د دې فیصلې پر ضد هندوستان عالمي عدالت ته درخواست ورکړو چې د نوموړي د مرګ سزا دې ودروي او دې پرېښودل شي، کومه چې عالمي عدالت هغه وخت مسترد کړه. خو پاکستان چارواکو ته حکم ورکړو چې کلبوشن یادیف ته د کونسلرانو رسائی ورکړي. د پاکستان دا وری چې کلبوشن یادیف د هندوستان حاضر سرویس کمانډر دی او نوموړی یې په کال 2018 کې په بلوچستان کې گرفتار کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 15 د دیا میر بها شاه ډیم د جوړولو د کار پرانیسته وکړه. دا ډیم د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلی او گلگیت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د حکومت په خبره د دغه ډیم د جوړولو چارې به تر 2023 کال پورې بشپړې شي. نور تفصیل د ګل ایاز نورو.
د لوی ډیمونو نړیوال کمیشن تر مخه په پاکستان کې 250 ډیمونه او د اوبو ذخیرې دي. په دې کې تر ټولو لوی تربیلا ډیم او پسې منګلا ډیم دی. په پاکستان کې زیاتره ډیمونه او د اوبو ذخیرې له 1975 کال واخلي تر 1915 اویم کال پورې جوړې شوې دي. په هیواد کې لومړی منګلا او دویم تربیلا ډیم وو. تا تربیلا ڈیم د اٹلی یوی کمپنی سیلانی امپریلیگو جوړ کړی وو. په ملک آخری وار خانپور ڈیم په 1903 اتم کال کې جوړ شوی وو، خو اوس د امیر باشا ڈیم په جوړولو کار د روان کال د جولای په 15 پیل شو. دا ڈیم د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په د امیر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی د جولای په 14 مشال اړو ته ویل چې د امیر ڈیم د انجینیرنګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د دې په خبره دا هایډرو پاور یعنی له اوبو بجلی جوړولو منصوبه ده او د دې ګټې هم زیاتې دي.
لومبه فائدہ خدا ده چې دا بیسیکلی اوبو سٹور کوي، اوبو ذخیره کوي. د امیر باشا ټوټل تقریبا 1.8 ایکر فیټ اوبو جمع کوي. د بجلی د جوړېدو کیپاسیټی دا 4500 میگاواٹ، او دا بجلی دا چې ورته نن سبا انوائرمنٹ لیس ورته گرین پاور ویش چې هغه بجلی دا شنه بجلی دا، لکه چې په دې کې کاربن ډای اکسایډ او تھرمل پاور نه دی. دا د پاکستان یو پاکستان ریسورس دے، بار نہ نہ بت تیل را غوڑے نہ بل سرا غوڑے سا خرچہ کنے کیگی.
د دی امیر باشا ڈیم جوړولو لومړی وړاندیز په 1907 کال کې وړاندې شوی وو. په 1909 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو پرانسته کړی و. په 2004 کال کې د دې ډیم لومړی فیزیبیلیټی رپورت یعنی د جوړېدو امکاناتو رپورت تیار کړل شو. په 2008 کال کې د هغه رپورت بیا جاج واخیستل شو. په 2014 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډیم جوړولو کار د شروع کولو منظوري ورکړه، خو په 2018 کال کې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري پروژو په چوکاټ کې د دی امیر باشا ډیم جوړولو خبره لری کړل شو او د ډیم جوړولو چاري ودرېدي. لدی روستو په 2013 کال کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار حکومت ته امر ورکړ چې د ډیم په جوړولو کار شروع کړي. د ډیم جوړولو لپاره په فند کې 9 ارب روپۍ راغونډ کړل شوې دي. د روان 2016 کال په مې میاشت کې د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت او چین ترمنځ د 2.2 ارب روپو معاهده لاسلیک شوه. د پاکستان د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په 2018 کال کې ویلي بل چې د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره 12 ارب ډالرو ته اړتیا ده. په دې کې 15 ارب ډالر د ډیم ودانۍ او 1 ارب ډالر د بجلیګر یا برېښنا کوټ په جوړولو مصرف کیږي. د وابډا پخوانی مشر شکیل دورانی وایي د ډیم لپاره فند کې ستونزې نشته.
د بعد نه راځي اور سر مخکل د بجټ نه حکومت باور کوي. نو دس دان ګران خبره ماته مخکاري دا دان ډېرې پیسې نه دي چې حکومت یې نشي لنډولې. بله دا چې ای ایم الیکټرو میکانیکل اکوپمنټ بجلی گھر چې دا بجلی گھر باندې هم تقریبا یو څه د پاسه 3 ارب ډالر به لګي، خو اسانه ملایږي ځکه چې دان کمپنیانې دي په یورپ کې او په چین کې او په جاپان کې چې هغوی اوس بند دي، ڈیمانڈ نشتا، چرچا نے بند دی. حکومت ورته وی چرا تا سمنگلا دا 4500 میگا واٹ دا ٹربائن جوڑ کے اور جنریٹر جوڑ کے او خپ خوشحال ہے وہ جوڑی او پاسان قرض بم تا فل دا کئی دا قرضو چلے کنا انٹرسٹ ریٹ اب ہم دا گزاری دی دیر کم بھئی ما پر ہے کڈیر گیا تھی نو 3-4% پینٹس پر پیسے مت ملے گی او او خپ خوشحال ہے کار دا لو کیو دا یورپ اکوپمنٹ چلے ینا اکوپمنٹ دا ٹربائن او جنریٹر دا خدیر اعلی
د پاکستان حکومتي ویپانې تر مخه د ډیم جوړولو ټول لګښت 1.6 ارب روپۍ دی. له دې پروژې به 14,000 کسانو ته نوکریاني ورکول کیږي. له دې منصوبې به 2,00,000 اکړ ځمکه خړوبېږي. دا پروژه به 2028 کال کې سرته رسیږي. د ډیم اوچتوالی یا بلندي به 272 میټره وي. په دې کې به 14 سپیلوے ګیټس یعنی د اوبو اخراج ځایونه وي. د بجلی جوړولو لپاره به 12 ټربائن وي. هر ټربائن به 3.15 میگاواټه بجلی یا برېښنا جوړوي. د امیر باشا ډیم په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتره رغبې باندې جوړیږي. د دې ترڅنګ 100 کیلومتره نورې رغبې به انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. خو انجینیر ګوهر محمد خان مشال اړې ته ویل چې د امیر باشا ډیم په راتلونکي شل کلونو کې هم نشي جوړېدی.
شفاف د دې برېنګونه جوړې کی، د دې استیمیټ جوړ کی، نو دو کنسلټنس کوم کله په یو شي جوړي او کله په بل شي جوړي. او زما خپل دا خیال دی چې د څنګه چې بیا منصوبہ دغه د ډرینګ پټ نه لګیدل نو حکومت د شونه پټې اوس ما ته پټ نه لګی چې دا دوی ولی پټې او ډین خو په څار ورکې او هغه ته ورته و چې ما ته دې پروپوزل راکا او پروپوزل هغه په تاسو بیل جوړي هغه په تاسو ډرینګ جوړي او هغه شفاف کار
خود وابړه په خوانه مشر شکل دورانی وای د ډیم جوړولو سره به سمودې لپاره د توانای ضرورتونو پوره شي خو نور پروژو ته هم اړتیا ده
نن راتلون کې څه کاله خو بالکل پوره بشي خو بدقسمتی دا ده چې د پاکستان آبادی چې ده کنه دا تقریبا د کال 50 لک کسان پہ زیادہ دا پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2% دے نو دا با کمول غوڑی دا با زیرو لیول ترا وصل غوڑی نکا چیک آبادی دا سے اوچتے دا زیادہ دا نو بیا خو کا لس ڈیمون جوڑ کا ہم بنا پورا کئی نو دا ڈیرا ضروری دا چھ دا پاکستان خل آبادی چھ دا کھنا دا دا اشارا چھ دے آدھے کم کی گنی بجلی اور بجلی شوا یا بوچ ذخیرہ کئی نو دا راتلن کے
دی امیر باشا ڈیم پر مجموعی توگا 8.10 میلیون ایکڑ فٹا د اوبو ذخیرہ کول گنجائش لري د دی امیر باشا ڈیم جوړولو لوجبا دیش کلی او 200 کورنۍ چې ټول شمیرې 2000 دا متاثر کیږي د ډیم لوجبا 1500 ایکڑ زری زمکا او 100 کیلومیټر علاقہ تر اوبو لاندې شي مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
وخت په پیښور کې 5:06 د خبرونه په ژوندۍ بڼه د پراګ د سټوډیو نورې کوربه موزه نجیب امیر د پاکستان د ولسی هوا بازۍ ادارې ویل دي چې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړل شوی لایسنسونه سم دي او په دغه اړه په میډیا کې خبره شوی راپورونه په غلطه توګه وړاندې کړل شوی دي ادارې د خبره د عمان د سیویل ایویشن ادارې د یو لیک په جواب کې کړی ده په داسې حال کې دا چې د پایلټانو د لایسنسونو په اړه د حکومتي وزیر غلام سرور خان د سرګندونو نو وروسته یو شمیر هیوادونو د پاکستان پر هوایی شرکت پی آی ای بندیزونه لګولي له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري
د سیول ایویشن اتارټی ډایرکټر جنرل حسن ناصر جامی د جولای په 14 د عمان ایویشن اتارټی مشر مبارک صالح الګیلانی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د اتارټی لخوا پاکستانی پیلوټانو ته جاری کړل شوی لایسنسونه صحیح دي او هغه پیلوټان چې په لایسنسونو یې لګ ډیر هم شک وو هغوی د پروازونو نه منې کولو سره وضاحت ترې غوښتل شوی دی نوموړي په خپل خط کې ویلي دي یو شمیر ملکونو لخوا د 104 پیلوټانو لایسنس د تصدیق نه متعلق ورسره رابطه کړې شوې ده او د پلټنو وروسته د 4 نوي پیلوټ پلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځولې شوې دي او د پاتو لایسنسونو په حق له پلټنې روانې دي د حسن ناصر جامی په وینا د جالي لایسنسونو نه متعلق خبر په میډیا او په ټولنیزو رسنیو کې په غلط طریقې سره وړاندې کړي شو د ذکر دا چې د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 24مه قومي اسمبلی ته پی آی ای الوتکې د حادثې راپور وړاندې کول پر وخت وویل چې په 1800 پیلوټانو کې د 212 لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي دا ډیر د افسوس او شرم خبره ده چې زمنګ 40% یعنی 212 پیلوټانو لایسنسونه صحیح نه دي بلکې جعلی دي د پیلوټانو امتحان په خپل نه دی ورکړي بلکې دوی په ځای بل چا امتحان ورکړي دي او پیلوټانو دوران دا خبره هم را پډاګه شو چې ځنې پیلوټانو خود چټي پورس امتحانونه ورکړي دي دینه لوی بل څه په قسمت کې دی شي چې پیلوټانو ته جعلی لایسنسونه ورکړي شوی دي او یو شمیر پیلوټان خو په سیاسي بنیادونو هم برتی کړی شوی دي نو موږ به د هر څه پلټنې کوو او ذمہوار پنه کول وروسته سزا به ورته ورکو د غلام سرور خان دی بیان وروسته یورپی یونین او برتانیې د جولای 4 نیټه نه د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای په پروازونو د شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولو سره وویل د مسافرو خوندي ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی د ترڅنګ د اروپا فضا ژغورنې ادارې د جولای په 8 2 هیوادونو ته لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخستونکو پیلوټانو ته د الوتکو الوزولو اجازه ورنکړي د سیول ایویشن اتارټي د ډایرکټر جنرال د خط نه ورسته په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادیه پال پا خپل اعلامیه کې ویلي سیویل ایویشن اتارټي لخوا د پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځول دوی د دریز ګټه ده. اتارټي دا تسلیم کړه چې دوی کوم لایسنسونه جاری کړي نو هغه صحیح دي او دا معاملہ په غلطی طریقې سره پر رسنیو کې راپورته کړی شو. د پی ای ای یو پخوانی کارکونکو او د هوا بازی په چارو نظر لرونکو نصر الله افریدی وایي وفاقي وزیر او سیویل ایویشن اتارټي د مشر د بیانونو نخکاریږي چې دوی ترمنځ هم اهنګي نشته.
دا ډیره عجیبه ونه خبره را چې قومي اسمبلی کې ایویشن منیسټر دا څه بیان ورکوي نو هغه ډورا ایرسپانسیبل بیان بیا څنګه ورکو چې نن سیویل ایویشن اتارټي د پاکستان دا خبره کوي چې لایسنسونه جعلی نری نو منیسټر بیا یې چانه فیډبک خسته وو. دې مطلب دا دی چې په خپله کې سره انډرسټینډینګ نشته. دا ایویشن منیسټر چې کومه ایرسپانسیبل بیان ورکړو کنه پورا دنیا کې بدنامي وشوه د تو کریډیبلټی خراب وشوه. دې تو پایلټان دنیا کې چې کوم نور ایرلاینز کې وو هغه مشکوک شول مو باندې مخکې نه چې کومه را جعلی کورونو الزامات وو په باندې منیسټر صاحب هم چې کومه سټمپ لګاولو دا داسې په کار وای چې اول دو انویسټیګیشن کړای وای د سکرپټنی کړای وای چې دا باندې په اسمبلی کې بیان ورکړای وای پروا نه وای.
د ذکر دا چې دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مئی په 22مه لاهور کراچۍ ته روانه د پی ای ای یو الوتکه د کراچۍ هوایی میدان سره نږدې وغورځېده چې پکې د عملی په ګډون ونوي کسان مړه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. اوریدونکو دا خبرونه څنګه ده؟ د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي؟ سویل لری سه مشوره راکوي که سویل لری نو تاسو په دې نمبر باندې موږ ته خپل پیغام ریکارډول شي 00422114120. د دې ترڅنګ د مشال رادیو میسنجر ته هم غږیز پیغام پرې خوښ هم لیکلی پیغام. جرمنی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر کوماس پر دې موضوع ل خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د جرمني په ګډون ځنی نور هیوادونه هم د سولې د خبرو کوربتوب ته تیار دي، خو افغان ولسمشر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای امکان دی چې لومړی مذاکرات په قطر کې وشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9مه د سولې د موافقې لومړی پړاو روانونه بشپړ شو او لجمنه سره سم 4400 امریکایي سرتیری له افغانستان وتل. تر دې وروسته د بین الافغاني خبرو د پایل هسي ګړندې شوې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمني چمتو شوې ده چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات په دوحه کې وي او بیا به د دواړو لوریو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې وه. نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه ونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 28 نیټه د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستان وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
خبرې نغمه د مشال رادیو خبرونه اوري خو خو تاسو هم واوري یو ځانتي خبر کې. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا یو خبريال ته د عدالت سپکاوی نوټس ورکول وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو د ازادۍ بحث بیا تود شو. خبريال متی الله جان پر ټوئیټر پاڼه د یو جج قاضي فائز عیسا پاړه د سپریم کورټ پر فیصله تنقید کړو. د عدالت لخوا د دې ټویټ د نوټس اخیستو وروسته د متی الله جان په حق او مخالفت کې کمپاین پیل شو. دا په داسې حال کې دا چې د خبریالانو سازمانونه او د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د عمران خان پر حکومت تنقید کوي چې د دوی په وینا د رسنیو ازادي سلب کړې ده، خو حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. دا چې د پاکستان خبریالان او رسنۍ له کومو فشارونو سره مخامخ دي، عبدالحی کاکړ په دې رپورټ جوړ کړی راځي چې وایو.
د 2013 کال انتخاباتو په نتیجه کې چې د تریک انصاف حکومت جوړ شو، نو ورسره د پاکستان اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ته د اشتهار ورکول بند کړل، چې په نتیجه کې رسنۍ له مالي ستونزو سره مخامخ شوې او په سلګونو خبريالانو نوکری له لاسه ورکړې. د پاکستان خبريالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د دې پر ضد د هیواد په کچه مظاهره وکړې، خو ستونزه حل نشوه. پر دې مهال د پاکستان ځینو وتلو خبريالانو له ټلویزیون چینلونو استفاګانې ورکړې او په حکومت یې تور پورې کړ چې ټلویزیون چینلونو باندې فشار اچولی چې دوی له نوکریو لری کړي. له دې سره سره د خبريالانو د حکومت فعال تنظیمونو آر ایس ایف او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست هم په پاکستان کې له ادا سره سم پر رسنیو او خبريالانو زیاتېدونکي فشار باندې تنقیدونه وکړل، خو حکومت به هر ځل دا تورونه ردول. په عین وخت کې ځینې خبريالانو شکایت وکړ چې د حکومت په فشار د دوی کالمونه په ځینو ورځپاڼو کې نه خپرې شي. هغه خبريالان چې دا کوي دوی د حکومت په فشار له نوکریو لر کړل شوي دي. په هغو کې د ریډیو پاکستان پخوانی مشر مرتضی سولنګی هم دی. نوموړي د جولای په 14مه مشال ریډیو تول چې پاکستان کې خبريالي او لیکنې اوس یو مشکل کار ګرځېدلې دی.
کسی زمانے میں سوویت یونین میں سٹالن
د شوروی اتحاد د سټالین په واکمنۍ کې او تر دې وروسته هم د شوروی اتحاد لیکوالانو، شاعرانو، افسانې او ډرامې لیکونکو به لیکل کول، خو تر لیکلو وروسته به خپل لیکنې د میز په دراز کې کښېښودلې. نو په هغه زمانہ کې وای اسلام مشهور شو، رائټینګ فار د ډراور، یعنی د دراز لپاره لیکل. موږ چې نن په پاکستان کې په کوم دور کې یو، نو خپل لیکنې په دراز کې مسوا چولې، ځکه چې درازونه هم غلاسي.
یہ وہ دور ہے کہ ہم دراز میں بھی نہیں ڈال سکتے، درازیں چوری ہو جاتی تھی ہو جاتی ہیں.
مرتضی سولنگائی او نور خبریالان وای چې پاکستان کې پوزي او ولسی حکومتونو تل پر رسنیو بندیزونه لګولې دي، خو په ماضي کې د دغه سي بندیزونو پر ضد به د خبریالانو سازمانونو مبارزه کوله، جیلونو ته بتلل او کوډې به خړلې چې په نتیجه کې به رسنیو لښته ازادي ترلاسه کړه. له مرتضی سولنگی وپوښتل چې کدا سي وینو بیا ولې د اوسنی حکومت پر ضد د خبریالانو سازمانونه د پخانیو هغو په شان یو دوامدار او نتیجه ورکونکي تحریک نه چلوي. نوموړي د دې په جواب کې وویل،
تو ریاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، صحافت بھی تبدیل ہو رہی ہے، سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے.
ریاست، سیاست او صحافت د بدلیدو په حال کې دي. د ډیجیټل دور د مزاحمت شکل به د اتیایم لسیزي د مزاحمت په ډول نه وي چې کله به موږ بهر پر دیوالونو شوارون لیکل او پمپلیټونه به مو ویشل. هغه د جارحیت او امریت دور وو. هغه وخت به تاسو ته بهر موجود دشمنان معلوم ول، خو اوس دشمن د نن راغلی دی، نو ځکه د مزاحمت بڼه به د پخوا په پرتله مختلف وي. مزاحمت روان دی او روان به وي، خو اوس بیخي په لومړۍ مرحله کې دی. دا به کومه بڼه خپلوي دا موږ ته اوس نه ده معلومه. البته دا سنس کې د لای چې جبر او استبداد دی د همیش لپاره دوام وکړي، بلکې دا به یو ورځ ختمیږي.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر و استبداد ہمیشہ قائم رہے، وہ ختم ہونا ہے.
خو پر ټولنیزو رسنیو فعال ځینو خبریالانو دا تنقید کیږي چې دوی د پاکستان په سیاسي چارو کې په داسې انداز کې برخه اخلي چې په نتیجه کې دوی مسلکي بې طرفي له لاسه ورکړي. خبریال او استوهید هم دې طرف ته اشاره کوي.
حکومت جماعت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے،
واکمن تحریک انصاف دا مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی، او پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز دا تحریک انصاف مینڈیٹ نہ منی، نو دے دے سیاسی انتشار اثر پر پارلیمان او صحافت ہم پری وچی. زما په فکر دا صحافت او سیاست ترمنز چکوما نازکا کر خدا، هغه دے سیاسی اختلافات او لکبلا تتشوی دا. زما په سوچ پاکستانی صحافت دا وقت تر ډیر مشکل دور تیری کی،
تو پاکستانی صحافت ایک مشکل مرحله سے اور دور سے گزر رہی ہے اس وقت.
خود خبرالانو او د دوی د سازمانونو په جواب کې واکمن تریکی انصاف تل دا ویلی چې حکومت د وینا او لیک پر ازادي یقین لري او لګیدلی ټول تورونه بے ځای دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د بل هر وفاقي حکومت پر تله ډیر پورونه اخیستي دي. تیر کال د وړو او بوري او سخت کال د کورونا وایرس وبا او د پټرول بحران حکومت او هم لسته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي، وای خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره پخې لاسونه وي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور لولسه وزي. بشیر ګواخ موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2020 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 3.5 ټریلیون روپۍ قرض اخیستی دی. د جولای په 14مه خبرو شو د شمیرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 4.2 ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د 2 کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 ټریلیونه پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجې د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14مه په اسمبلی کې پر حکومت نیوکه وکړي. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوندګویا دی چې 10.2 ټریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بنده شي چې موږ ته ویل چې ډېر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګېده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتګ مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او بخپله عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14مه کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په محل داوا وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خلی الفاظ وو چې 100 ارب به د بهرنیانو په مخ وولي. خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایي بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون پشان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټی شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14مه په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانې ویجاړونکي وګڼلې. هغه حکومت ناکام او بالاو د استعفا غوښتنه وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه د دیامیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول کتیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نوې خراب کړي اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نویو مکلنو کې چې کومې غلطۍ پریکړې وشوې، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راوختل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډیر وو. موږ ډیر شیان اخیستل، له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډیر تلل او دننه کم راتل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هیوادونه مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره د مرستې لپاره د 140 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړی او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوي ټکسونه ونه لګول. خود تحریک انصاف حکومت په محل په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړې چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجې د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بانک تر مخه د جولای په 15مه یو ډالر په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکو انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پور ته اړتیا پېښ نه وي. هغه د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرض الولی چې آمدن کمی او خرچای سیوای چې خرچای سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دو بیا قرض الی. کله چې حکومت قرض والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره ته دو دو خرچي کی، یو خرچه ده چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د پرنسپل اماؤنٹ وای، دویم ده چې په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی. نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دایي چې د عوامو نه چې کم ټیکس د هغې غټه حصه چې کم ده په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود ځي.
د پاکستان سټیټ بانک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پردی قوم ریلیف کمیټې غړو متاثر شو کسانو غوښتنه کړې چې د غوی دورانو شو کورونو سروې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې درول شوی و بیرته دې شروع کړل شي. دوی وایي په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې کورونا ویجاړ شوی او سخت کړاوونه یې لیدلې دي. هلته د واکمن ګوند یو مشر اقبال پردي مشال اډیو ته وویل چې دغه سروې به زر پیل شي او د خلکو سره به کومکونه هم وشي. فرهاد شینواری په رپورټ راستولی.
د اپریدی کوم ریلیف کمیټه غړي وایي چې هلته په باډه او تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې او د ماویزو ورکولو عمل د تیرو درې میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د وبا له امله ودرېدلی، خو اوس په کار ده دا شروع کړل شي. د اپریدی کوم د ریلیف کمیټه مشر معروف خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
درخواست کوو چې دا ټول د کورونا چې کم احتیاطي تدابیر دي چې دا مونږ وغلو او د خلکو هغه سروې چې کومه دوه هغه هم دومره ضروری وو لکه څومره د کورونا نه حفاظت ضروری دی ځکه چې هغه خلک ډیر مجبور دی نو کدی ای احتیاطی تدابیر سره دا سروے بیا شروع شي او د خلکو هغه سروے کمپلیټ شي نو دا به ډیره خوي ځکه چې د خلکو کورونا په 15 سال کې تبو شوی دی او ایغو وز دومره وس نشته چې کورونا دو بیا په خپل روپو جوړ کی ځکه چې روزګار شته نه په لوکا کې زیات خلک بے روزګار دي په مسالو کې دي کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمیان چې فنډز دی لیکول دا هم یو جرم دی و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو لا ملو دی ایغو سروېم شوی دو ټوکنه مروغلی دی یا خلکو لا ملوم دی د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي پیسې نه ملويږي دا هم د مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خالدی دولت دا پیسې ملوشي
د باډه صاحب ګل پردی وای د تیرو جګړو پوزي عملیات په وخت کې کورونا ډنګ شوی وس باډه تستان شوی خو لا هم سرپنا نه لري
مو غړ کورو د بچت هغه مکمل وران شو دی بالکل کندواله شو دی هغه برنونو خراب کړو برنونو وشولو سم مطلب چې ولګې دل په سنه خو لګې دل خو کم دی خو برنو بالکل علاقه خراب کړیو نو بس خلک مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې یو کوټکی جوړه کی او بس مطلب چې خیمه لګولې چا وچا مطلب چې خیمه نشته راي مو کړه چې کله دا بد ملي غشولنه مو لړلو جل زو کې لړلو څه پر په خبر کې مطلب چې غشولو داسې پریشان شولو څوک په کړو څوک خپل خپلوانو کرا نو مستقل خپل ځوینه نشته و نو وتره سروا وشی و سروا نیما پوتی شی و نیما مطلعی چی بیا بیا کنسل شی و بیا دوباره بیا مطلعی چی سروا وشی دره گزار سروا مطلعی چی پدای مو پا علاقه بنده پا میدان منده وش بولا و لگیارو و شای مطلعی چی چلا ملوی گینا پا غطری که بنده
د خیبر پر ڈپٹی کمشنر دفتر کې د بیا بحالې څنګه یو چارواکی سلمان خان وای مونږ به زر د حکومت لخوا خودل شو احتیاطي تدابیر سره خلکو ته دوران شو کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړو او په لومړی مرحله کې به په تیرا کې یو سلطیا کورنیو ته دا چیکونه ورکړل شي
ریزمپشن سٹارٹ شو آفٹر کووڈ 19 انشاءاللہ یو 180 چیکس پریپیئر دی دا بس پتیرا کے انشاءاللہ پر نیکسٹ ویک مونگ تقسیم او ڈسٹریبیوشن میں کہو چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی میں کہو نو انشاءاللہ تعالی 180 مزید کورانولا میں چیکونه ملوش
خیبر نه د کمی سملی غړی او د سرحدی او قبایلی چارو کمیټې پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی سره مهم په دې ستونزه خبرې وکړې او دوی ویل
د کووډ 19 په وجه باندې چې کوم معطل شوی سروې دی دا به بحال شي او چې کوم چې کونه پراته دي دا به ان شاء الله ولزیز کا سو کې نشي ورکولې او کوم ډپارټمنټ یریږي دا غې د پر ورنټیر لیز تیار یم چې څومره خلدي چې کونه دي دا غوی په نمونه باندې جوړ تکړې شي او ورکول عمل بزو ته وچلو کا کوم متاثر خلدي د چا کورونا وران دي چې په پوری توګه باندې هغه په خپل کورونا کې د ځان له رهایش پروګرام جوړ کی نو واکي ان شاء الله ولزي چې په دالګ ورزو کې به موږ د خلکو دا ټوله مسالې حل کوو
چارواکي وای مکمل وران شوی کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,15,000 روپۍ ورکول کیږي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه او تیرا کې د تیر بدمنه په وخت سباندې 40,000 کورونه وران شوی هلته د 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تر سره شوی خلکو ترې کډی کډی وی خو په 2018 کې بیا زیاتره قبیلو خلک بیرته ورته ستانه شوی چارواکی وای اوس په سیمه کې امن بحال شوی او پرمختیایي کارونه پکې روان دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سره د دې چې حکومت د دوی سیمه په خیبر پختونخوا ورګډه کړي خو تر اوسه د غلطه سرکاري دفترونه نه دی جوړ کړي هغه زیاتوي چې د خپل کارونو لپاره ټانک ته پتلو مجبور دي د سیمه ولس غوښتنه کړي چې حکومت د غوي د ستونزو د هواري لپاره هلته متعلقه چارواکي مقرر کړي بلخوا حکومت ادعا کوي چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري دفترونو پرانستلو لپاره پیسې بیلې کړي او هلې ځلې شروع دي تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس په نامه خو زیلا ګرځول شوی خو لا یې هم ټول دفترونه په بلا زیلا یعنی ټانک کې موجود دي او په هډ کوارټر جنوبی وزیرستان کې اعلی افسران او محکمې موجود نه دي. ځلې انتظامیه او ورسره تر شلو زیاتې محکمې افسران یې په ټانګ کې ناستي. د معمولي کار لپاره خپل وزیرستان کې دفتر او نه افسر مومي او پسې ټانګ ضلع ته ځي. سو دولت جنوبی وزیرستان ضلع ټولې سرکاري محکمې او دفترونه په سیمه کې آباد کړي چې پرمختګ وکړي او ستونزې یې په ډګر حل کیږي. د جنوبی وزیرستان یو مشر او تاجر شرمحمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د زم کې دو پس هم یې ټول دفترونه په ټانګ ضلع کې دي او جنوبی وزیرستان کې اوس هم هغه زوړ نظام دوام لري.
مرجر وسول نو میزو د پولیس نظام او ورسره چې کوم دفترینه ویجن وزیرستان کې دفترینه نشته. په ټانګ کې دي ټوټل دفتر ډی سي اے ڈی سی دا دفتر او وزیرستان تر لا کې شي. او امی خدا ډېر امید نه وی دلته د میش چار زر کې حال کیږي. او میز کیم سے وجج نو سپای کنا دو دل تا کو وزیرستان کے نو سوی اغا وقت نئی جرگی سسٹم سٹارٹ کرای دا یو پتونا کے او پتزر پنزوزر پیوا جرگا بنے میز خو انصاف غوش میز بی تل تو جج کشی نی کنا او تاف دفترین اچھ چود برا چل وزیرستان تا نویر غلی ایغا برا میز دا تا زلا نشی ولی زکا جو ٹانک یو گوشی زلا دو وزیرستان گوشی چی اخیر میزور ووزی.
د جنوبی وزیرستان یو بلوسیدون کې سید محمد وای چې د معمولی کار لپاره هم د وزیرستان نه ټانګ تازي نو خپل ځل کې محکمې دفترونه او افسران ولې نه لري. دوی پرختینې ځلا او نوې نظام غواړي.
کپدا کې مستا جوړ شي مو سلری په لګي ټاک تا چې زه درم ما نه پان چې خالي د غریب سړي دا کریا لګي دا وام د پوره ځای ما چې غټه د پرشنه خبره دو په کور دادو چې مستا د کی دې کې حکومت چې کین دفتر د میز د غاده علاقې دی چې دا دفترینه مستا ټول روري د ونه په کین دي کې درته سټ کوي دا سہولت مستا په ځر نه ضروري. او په وجه د دې چې د ټانګ ځونته ځلا دو د میز ونه سب ډیویژن چې کین دای سنو ته ځونته ځلا دو تمرا آفس کی کوری کا غاٹری چدا نشتا دلے پخپلا ضلع کے شفٹ کو عید سشتانا او خالی برائے نام نہ رہو دیوان دے پورا عید سہولت سٹانا
پدے اڑامو پا وار وار پا ٹانگ کے ناس دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر حمید اللہ خٹک دفتر سرا تماس ونی وو او ور تمولی کل پیغام ہم واسطا وو خودوی پدے اڑا سمواکف وڑان دے نکار. دا جنوبی وزیرستان اسے دون کی وائی چے ڈپٹی کمیشنر ایڈیشنل جج کچارے او نور دفترونه د وزیرستان په ځای پټان کې د کالونو نه آباد دي. دوی نور په خپل سیمه او هډ کوارټر جنوبی وزیرستان کې محکمه او دفترونه غواړي چې خپل ځلا یې آباد شي او په سیمه کې سرکاري کارونه روان وي کني په احتجاجونو لاس پورې کوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې شپږ بجې کېدونکې دی خو دومره وخت مو تاسو ته سپمولې چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه درته وړاندې کړو. مایک سپارم ګل ایاست.
مننه نجیب احمد. د سند حکومت د کرونا وایرس خبرېدو مخنیوي لپاره لاکډاون یا ټولبند د اگست تر 15 پورې غځولې دي. د پاکستان سرکاري رادیو نن د سند د کورونا چارو محکمې په اړه خبر ورکړی چې په صوبه کې د ټولبند غځولو لړ کې نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. بلخوا د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویب پاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې په ټول هیواد کې له کرونا وایرس له وجې د مړو شمېر 15,415 ته لوړ شوی. په هیواد کې په مجموعي توګه 2,59,999 کسان په کرونا وایرس اخته شوي خو له 1,03,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې لوی اختر په سادګۍ سره ولمانځي. عمران خان نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې ولس باید د کووډ 19 ناروغۍ احتیاطونه عملي کړي. د اپریدی قوم ریلیف کمیټې په سیمه کې د ډنګو شو کورونو د سروې بیا پیلولو او اغیزمنو کورنیو ته د مرستو ورکولو غوښتنه کړې ده. د کمیټې ځینو غړو مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت یې په دې لړ کې ټولې ګامونه والی. خو د خبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا آبادۍ د څانګې چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې دوی به د مالي مرستو لړۍ ډېر ژر پیل کړي. په امریکا کې پرون د کرونا وایرس ریکارډ 2,000 نوی پیخی ثبت شوی چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمېر د امریکا، فلوریدا، ساوت کیرولاینا او ټیکساس په ګډون وو ریاستونو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیخې مخې ته راغلي دي. د جانز هاپکنز په هندو شمېرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمېره 10.8 میلیون ته رسېدلي او شاوخوا 15,90,000 کسان مړه شوي هم دي. د برتانیې هوایي شرکت برټش ایرویز د بوئنګ 777 په نامه د مسافرو الوتکو د نه کارولو پریکړه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له وجې هوایي سفرونو ته ډېره حده محدود شوي دي. او برتانیا، کینیډا او امریکا په روسیا د کووید 19 ناروغۍ د واکسین او درملنې په اړه د شوو څیړنو د غلا تور پورې کړی دی، خو کرملین دا اداوی ناسمې بللې دي.
ګل یازو چې د خبرنو لنډیز د توړاندې کول هم دې سره اوریدونکو د خبرونه پاتې رسي او د نن ورځې لپاره د مشال خبرونه پاتې رسيږي. خپل قربان نجیب امیر، د خبرنو ویان ګل ایاس، تخنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي کپه هم دې سپو پاتې شوي. د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه به ووري. خو راست